په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی په تورخم کې بیګا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې وروستۍ بارانونو څلور تنه وژلي او نهه یې ژوبل کړي دي. او په افغانستان کې طالبانو حکومت ویلي د پاکستان له زندانونو اووه څلوېښت افغان کډوال خلاص شوي دي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ په تازه نښته کې د درو سرتیرو په ګډون څلور کسان ټپي شوي دي. د خیبر رایفلز یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خپرولو په شرط نن مشالوډو ته ویل چې افغان طالبانو بېګا د دوی پر ایوب پوستا په ډزو کې درې سرتیري او یو ولسی وګړې زخمی کړل. د په خبره دوی هم ځوابي حمله وکړه، خو دا معلومه نه ده چې افغان لوري ته تلفات اوختي او کنه. افغان طالبانو د بیگانه نښتې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو په تورخم کې ځینو عیني شاهدانو مشالوډو ته ویلي چې له باچا مینې کلي څخه ځینو کورنیو د امنیتي اندېښنو له کبله لنډې کوتل ته کډې کړي دي. دا په داسې حال کې چې په پېښور کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغان کونسلګرۍ مشر حافظ محب الله شاکر پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي مين ګنڈپور دفتر ته لاړه، ورسره د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ تورخم دروازې پر بیر تخلاصولو هم خبرې وکړې. د علي دنه تراغې څو ساعت وروسته وشو چې هم پرون په تورخم کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د لارې بیر ته پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د یادونه ده چې د فبروري پر یوویشتمه پاکستان او امنیتي چارواکو تراغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې په خپل خاوره کې مورچلې جوړولې او پاکستان بے جوازه دروازه تړلې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي د فبروري له شپږویشتمې راهیسې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله شوو حادثو کې څلور کسان وژل شوي او نه ژوبل دي. د پی ډی ایم ای ویان انور شاهزاد نن مشالوډو ته وویل چې د بارانونو په نتیجه کې درې کورونه په مکمله او لس په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د زیاته کړه چې اداره د ضلع انتظامیو په مرسته متاثره خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي.
ټول ځلې انتظامیه ته هدایت هم جاری شوی دی چې کوم متاثره خاندانونه دي دې سره دې سر تر سره دې مالی مرسته وکړي شي او امدادي چې کوم سامان دی هغه دې متاثره علاقو ته دي ورسول شي. نور چې کوم امدادي ټیمونه دي پی ډی ایم ای دې سره په رابطه کې دي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې ویلي چې پرتلونکو څلوېښت ساعتونو کې د صوبې په زیاترو سیمو کې د باران او سیلۍ امکان دی. د محکمې نن په بیان کې زیاته کړې چې د صوبې په ځینو غرنیو سیمو کې د واورې ورېدو امکان هم شته. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف یو نه کسیزه پلاوی نن اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د پاکستان او چارواکو سره یې د هیواد د پور پروګرام په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د خزانې وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د نیتن پورټر په مشرۍ د پلاوی بعد د هیواد ته د پور د نوي قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. آی ایم ایف د 2023 کال په سپتمبر کې د پاکستان لپاره د وو ارب امریکایي ډالرو د پور یو پروګرام منظور کړو چې په قسطواره توګه یو یو ډالر ورکوي، یو عرب ډالر ورکوي. آی ایم ایف دا راز له هر یو کیس ورکولو مخکې خپل یو پلاوی پاکستان ته لیږي چې د پور لپاره د ټاکل شوو شرطونو جاج واخلي. د پاکستان حکومتونو په تیرو کلونو کې د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي چې پکې د سرکاري لګښتونو کمول، پر انرژي او نورو شیانو رعایت ختمول، نوي ټیکسونه لګول او د مالیو غونډولو نظام پراخول شامل دي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پر هماغه کال د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چار وزارت خبر ورکړ چې د پاکستان له زندانونو اووه څلوېښت تنه افغان کډوال آزاد شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې آزاد شوي ټول افغانان د فبروري پر دولسمه افغانستان ته ستانه شوي دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک سرحدي امریت د معلوماتو له مخې هغه کسان د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د قانوني اسنادو نه لرلو له امله نیول شوي او پنځه څلوېښت ورځې بندیان ول چې د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خوشي شول. د پاکستان حکومت د روان کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او راولپنډی کې سلګونه افغانان نیولي او له هغو څخه یې لسګونه افغانستان ته ستانه کړي دي. پر دې سربېره حکومت د جنورۍ په پای کې په یو فرمان کې په راولپنډی او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پرېښودو امر وکړ. او اسرائیلی چارواکی وای په حیفا خار کې د چړې د برید پر مهال یو تن وجل شوی او څلور ژوبل دي. د اسرائیلو پولیسو وویل د هیواد په شمالي حیفا خار کې نن یو تن د بسونو په یو اډه کې په خلکو د چړې برید وکړل چې پکې یو واویا کلن کس وجل شو، څلور نور کسان ژوبل شول. د چارواکو په وینا برید کوونکي وجل شوی دی، خو دغه د هویت په اړه او یا دا چې هغه چا وواژه هیڅ معلومات نشته. هم نن د ژغورنې د یوې ادارې مشر علي بین اسرائیلي رسنیو ته وویل چې د چړې په برید کې څلور تنه ژوبل شوي او یو بل تن په ډز لګېدلی او حالت یې د اندېښنې وړ دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. نمشال ریډیو اردوونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په تورخم کې بیګا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ ډز شوې دي. وغلار لا هم د هر رقم ټرافیک پر مخ تللې پرته ده. د خیبر پر لوی لارې ایثار د یو ګاډي ډرایور وایي سخت په تکلیف کې ده.
وبو مشکلات دلته مونږ ته شته دي. سوال وزاري کوم چې د روژې مبارکه خاطر وکي دا ګیټ خلاص کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم ادارې ویان وایي د وروستیو بارانونو وورو لوجې د صوبې د تل شو لارو د بیرته خلاصولو چارې روانې دي.
ادارې چمتو دي او درنه مشینري کار کوي چې کم بند روډونه د عام ټرافیک لپاره دي پرانستې شي.
او د پیښور یو مېرمن په روژه کې د ګیس لوډ شیډنګ لا هم پریشان کړی ده.
ګیس ته سره راځي نه مني کوم نو بیا چې روزه ماتي ټایم شو چې زه دې کې خو به دې کې نشته دي.
هله دا لمشال رادیو سره اوس اولنې موضوع ترازو په داسې حال کې چې د پاکستان او طالبانو حکومت چارواکي د تورخم لار اخلاص سوالو پاړه د دوی هڅې جاری دي. بیګا دواړو غاړو ته د دواړو غاړو ترمنځ نخته شوی ده. د پاکستان چارواکو مشال لوته ویلي چې په تازه نخته کې څلور کسان زخمیان شوي دي. البته په دې اړه د طالبان حکومت لا څه نه دي ویلي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په تورخم کې د پاکستاني او طالبانو حکومت ترمنځ د دروازې خلاصولو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د تورخم دروازه د پاکستان چارواکو د فبروري پر 20مه تړلې وه. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کی.
د پاکستان د ملیشیا ځواک خیبر رائفلز یو چارواکي خپل نوم نخ پرولو په شرط د مارچ په دریمه نیټه سهار وختي مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه خو او شا 2 بجې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادله شوې او په یو بل وړې او لوی وسلې کارولې چې په نتیجه کې د اف سی ځواک دریو سرتیرو شمول سلور تنا جوبل شوی دی. پدې کې لانس نایک مقدس خان، نایک زاکر خان، سپایی صدیق خان او ځایی وګړی شاکر خان شامل دي. د لنډی کوتل روختون یو ډاکټر وایي چې د ډزو تبادلې په وخت له تورخمه د یو ځایی ډرایور حیات شیر مړی هم روختون ته ور وړل شوی چې له هغې سیمې نه د وتو په وخت ورته د زړه دوره شوې ده. په تورخم کې ځنې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته دوه طرفه نښتې له امله پولې ته څیرمه پروت باچا مې نیکلي نه خلکو کډې ویستلي او لنډې کوتل ته تللي او په ډزو باندې په تورخم ټرمینل کې ولاړ ګاډي هم لګېدلي او ځنې ګولۍ بیا په کورونو کې را پریوتلي او د خلکو کوټو او سامانونو ته یې زیان اړولی. په تورخم کې یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په 2مه نیټه په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري لخوا د طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په لړ کې شوي مذاکرات بې نتیجې سرته ورسېدل. د مارچ په 3مه نیټه هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او دوه اړخیز تجارت پرې معطل دی او مسافر هم پرې تګ را تګ نشي کړی. د خیبر درې پلار د مالونو ډک گاډو ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه خیال محمد خبرې کوم منځه ګوره د اوبو مشکلات دلته مونږ ته شته دی، د ناستې مشکلات راته شته دی، منځه ځای نشته وروره. وروره اوبه دومره سختې راوړو، باور کړه لاندې ځینه مونږه د اوبه راچیلو. بس مونږه د دې ملک ته هم سوال و زارۍ کوو چې د دغې روژې مبارکې خاطر وکړي چې دا ګیټ خلاص کړي. هم دیو ته وایو او هم
یقین وکړه چې د خرچو نه خلاص شو او دا بیرچیانو باندې دوه او درې زره روپۍ مونږ پاس راجګو دا رانه ځي. نه دی دغه څه شته دی چې مونږ ابدسونه وکړو او مونځونه وکړو، بس مونږ ته دغه تکلیف دی، باید دا تکلیف ختم شي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په یوویشتمه نیټه د تورخم دروازه پس له هغې وتړله چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته نوې پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستاني چارواکو پرې اعتراض وکړ چې دا کار په لانجمن ځای کې روان دی او په کار دی طالب چارواکي له دې کاره ډډه وکړي. خو بیا افغان طالبانو په خپل دریځ کې ویلي وو چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او دا لانجمن ځای نه دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرس پمشال راډیوي مجله کې.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې ویلي چې د فبروري له 26مې راهیسې د بارانونو په نتیجه کې شاوخوا 4 تنه وژل شوي او 9 زخمیان دي. د دې ادارې ویان انور شاهزاد نن مشالو ته وویل چې په بارانونو کې لږ تر لږه 44 کورونو ته هم زیان اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې له متاثره کسانو سره مرستې د دوی مرستې روانې دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې نن هم د باران کېدو اټکل کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پی ڈی ایم یا قدرتی اپتونو سره د نظم صوبائی ادارې ویان انور شہزاد د ګل پورز مشال لیډو ته ویل چې د شپږمې فبراير نه تر دې دمه د صوبې په زیاتره سیمو کې شب بارانونو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي چې په کسلو تنمړو او نه هنور جوړ شوی دي. په مړو کې درې زنانه او یو سړی شامل دي. دا ډول په جوبلو کې هم زنانه او ماشومان شامل دي. سورل سکورونه زیانې کړې دي چې په کې درې بشپړ توګه او باقي جزوی ړنګ شوی دي. دغه ډول غریض سیمو کې د وره ورېدو او د ځمکې خیدو له وجې لارې هم بندې دي. دغه لارو خلاصولو او د نور امدادي کاروانو او د خلکو سره د مرستو په اړه انور شہزاد مشال لیډو ته ویل.
کم غریز علاقې دي، کم روډونه بلاک شوي دي د برفبارۍ په وجه باندې، د هغې پرانستو دپاره ټول ضلع انتظامي او متعلقه ادارې چمتو دي او درنه مشینري چې کوم دغه کار کوي چې زر تر تره دا کم بند روډونه دي هغه د عوامو دپاره یا عام ټرافیک دپاره دي پرانستی شي. همدغه شان چې پی ډی ایم ای لاړه ټول ضلع انتظامیه ته هدایت هم جاري شوی دی چې کوم متاثره خاندانونه نو دې سره دې سر تر سره دې مالی امرسته وکړي شي او امدادي چې کوم سامان دې هغه دې سر تر سره دې متاثره علاقو ته دې ورسول شي. نو دې سره چې کوم متعلقه ادارې دي او نو چې کوم امدادي ټیمونه دي پی ڈی ایم ای دې سره په رابطه کې دي او پی ڈی ایم ای لاړه یو هیلپ لاین سلیری چې کوم کار کوي. نو هم د څه قسمه بده پیښه اطلاع معلوماتو لپاره یو 00 باندې رابطه هم کولی شي.
دا چې د بارانونو دا لړې به تر څومره وخت او کوم سیمو کې دوامدار وي. نو خیبر پښتونخوا که د موسمیات محکمه مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته ویل
دا سلسله د بارانونو دی. دا د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې مطلب د سدی خان نواخلا تر چترال رسي چې دینو د سره مختلفو ځایونو کې وقفې سره او زنځه کې تیز او زنځه کې کم باران امکان شته او په دې ځایونو کې چې باران ورېدل هم دي. دا باران پرون رسنه شروع شوه ده. نو کم چې د بالایی اضلاع دي زمونږ کسوات شروع کوهستان شروع شانګلا هم دغه سي منسیر ډیسټریکټ مختلف علاقے شولی تورغر شولو پدی کے زن زینو کے دا غرون را غرزیدلو یا دا زم کے دا چودیدلو یعنی دا لینڈ سلائیڈنگ وغیرہ چانسز ہم پاکستان دی
مر جا تکڑا چراتن کے سلیج گھنٹوں کے دسبے پا چترال دیر سوات شانگلا بنیر ملکن ٹول ہزارہ ڈویژن کوہستان تورغر اور قبائلی ضلعوں نے علاوہ سوابے مردہ نوخار چارسدا پیخور بنو اکوہاٹ ڈویژن کے ہم دا تیز وبارانو نو وسیلے او پغرو نو باندے دا ور وردو امکان دے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا سی شنبے یا نہ ورزی اونیزی خپراونی
حجرا
پا لسنی مو بجو
دزوانانو غگ
پا ایو بجا
سروے
پا دوانی مو بجو
باڈیوی
پا دروی بجو
دا مشال ریڈیو بی مجلا
پا سلرنی مو بجو
دا کرخی پا غاڑا
پا پنزو بجو
دا فبروری پر اتوشتما د خیبر پختونخوا د کوړه خټک پاکانیه مدرسه کې شوې بمی چاودنه کې د مدرسې د مشر محترم او د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې د مشر مولانا حمد الحق په ګډون وتنه وجل شول خدای غبرې زمواري کمې وسلواله ډلې ونه مدله د چارو ځینې شنن کې وایي چې یو خواته د پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې طریق طالبان پاکستان او نور وسلواله ډلو فعالیتونه سیوا شوې دي نو بل پلو داسې بریښي چې د افغانستان په سیر په پاکستان کې هم د دیوبند مکتب فکر د عالمانو ژوند خوندي نه دی دوی په خبره دا ثابتوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان په زدفي عملیات ناکام دي د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
شینون کې او خبریالانو په دې نظر دي چې د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي خبریال او شینون کې حق نواز خان په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
دیکھو که منگا اگرو دا حقانی دا پی خمتروس پوری دا دیلا پلٹنی دا سخکارا سنشتا نجاز مداری اغسطی دا دایش خوراسان که اگرو نیو مهم دل چه دا پا افغانستان که اگر پا پاکستان که هم پا پاکستان که کز نظر واچو منو زیادتر حقی حقا علمان یا حقا مدرسی پناخ کلی دی کم چه دا افغان طالبانو سرا هم فکر دیو دا غی سرا سنس هم در دی لری هغه په پاکستان کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې په پاجوړ کې یو شمېر داسې عالمان په نخښه شوې دي په پیښور کې هم شوې دي او دغه شان ته کې دا غسنه د مولانا حمید الحق حقانی دا یو ډېر لوی غټ پیغام هم دی او د دې نه دا هم ښکاره کېږي چې زمونږ کوم استخباراتي ادارې دي زمونږ امنیت کومې ادارې دي هغې هم ناکامۍ طرف ته مخ دي ځکه چې دې نه مخکې کوم تھریټ الرټ شو یا د ترهګرۍ چې کومه یره وه او پیغام نو هغه د مولانا فضل الرحمان طرف ته او زیاته توجه هغې ته ویلې شي چې تاسو خپل مومنټ او خپل ګرځېدل لږ کم کړي خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو هغه پیښه دلته په حقانیه کې وشوه
تر دې دمه په حقانیه مدرسه کې په جماعت د برید ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې خو خبریال او شینون کې فخر کاکاخیل وایي دا مهال که یو خواته د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو لخوا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ضد کاروایانې زیاتې شوې دي نو بلې خواته په پاکستان کې د داعش د خراسان څانګې فعالیتونه هم لیدلې شوې دي
شیخ عبدالرحیم مکانی صاحب کوم چې د دیوبند مکتب فکر یو وتلی عالم وو هغه باندې ړومبی په پېښور کې دماکه وشوه او بیا 2020 کې چې افغان طالبان کله افغانستان کې راغلل نو په 2020 کې هغه هلته کې وو چې د اګست په میاشت کې په ځان مرګي برید کې ووژل شو تاسو ته یاد دی چې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په غونډه باندې ځان مرګي برید شو او د هغه چې کوم رسائل او جرایید دي هغه د دې خبرو نه ډکې دي چې په نخ باندې د دیوبند مکتب فکر العلماء کرام او چې جنګیالي ډلې دي هغه د دې په نخ باندې وي
په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې د نن د تیری جمعه په ورځ د ځان مرګي برید په داسې محل شوه چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي او ځای خلکو په خپل خپل سیمو کې د نامنۍ زد وخت په وخت لاریونونه مظاهره جرګې او احتجاجونه هم کړی دي د دې حالاتو په تناظر کې په پیښور کې خبريال او شینن کې لحاظ علي وایي په حقانیه مدرسه کې د ننه د دې برید روستو د ولس اندېښنې نور هم زیاتې شوې دي
په داسې وخت کې د حقانی په مدرسه کې ترهګری کول او د دې لپاره یوازې دا ځای نه چې دلته په پاکستان یا په خیبر پختونخوا کې بلکې دې باندې د افغانستان کې چې کوم د هغوی عبوري سټ اپ دی د طالبانو هغوی ته هم یو جواب ورکول دي چې ستاسو هغه ځای چېرته چې تاسو تعلیمونه ترلاسه کړي دي د هغې په ضد هم کاروایی کېدای شي. د دې وجې نه د ترهګرۍ دا کاروایی معمولي نه ده، دا یو ډیره لویه هڅه کړې ده ترهګرو او د دې واحد حل دارې چې دې وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم موجوده پالیسی دي په دې نظر ثانی وکړلی شي، د افغانستان سره یو ښه تعلق جوړ کړلی شي او د اولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد چې کوم کاروایی کېږي په هغې واخلي.
خو په پاکستان کې حکومت او ادارو په بیا بیا ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف یو نه کسیزه پلاوی نن اسلام آباد ته رسیدلې ده. د پاکستان حکومت ویلي د پلاوی به هغه هیواد ته د منظور شوي پور د نوي قسط چې یو ارب ډالر دی د ورکولو په لړ کې له پاکستان چارواکو سره خبرې کوي. د پلاوی د لیدنو او خبرو مخه به تر ډېره بریده د هغو پالیسیو جاج اخیستل وي چې پاکستان یې په 2019 کال کې له ایم ایف څخه د پور اخیستلو پر وخت عملي کولو ژمنه کړې وه. راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF یو لوړ پوړی وفد په 3 مارچ پاکستان ته راورسېدو. د خزانه د وزارت د معلوماتو تر مخه دغه وفد به پاکستان ته د قرض نوی قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. IMF تیر کال پاکستان ته د 10 ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري ورکړې وه، خو دا قرض د 1 ارب ډالر قسط په شکل کې ورکول کیږي او د هر قسط ورکولو نه وړاندې د IMF وفد د پاکستان دوره کوي او د قرض لپاره وړاندې شوو شرطونو جایزه اخلي چې څومره عملي شوي دي. د IMF په شرطونو کې د خرڅ کمول او مالیه زیاتول شامل دي. په اسلام آباد کې د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن او اقتصاد پوه ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې داسې دورې د قرض اخیستونکو هیوادونو لپاره د معمول خبره ده، خو د پاکستان لپاره دغه دوره ځکه ډیره مهمه ده چې حکومت ته ټیکس یا مالیه په راغونډولو کې کامیاب نه دی او اوس هم لا زیات ټیکس راغونډولو لپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت دی.
د پرایوټایزیشن او په دې باندې د هغې ابزرویشن شته او د ایف بی آر ریوینیو 600 نه زیات شارټفال دی. ما وخت باندې ته ویلو چې دا به قریبا 1 ټریلیون ته رسي، نو اندازه دا صدا چې دا هغه طرف ته روان ده. نو څه خبره دی؟ اکسپلینیشن ورک او خبره جوړه شوه، خو ډیره ښه ده کنی نو مسله خو کېدای شي. دویمه خبره دا ده چې دا یوازې اکنامیک ډیل نه دی، د دې پولیټیکل یو بیکګراوند هم وینو. نو ګوره څه ټایم هم داسې یو شی هغې له په لاس ورغو نو هغه اکسپلایټ کېدای شي.
د IMF وفد به د خزانه وزارت، د انرژي وزارت، د منصوبه بندۍ وزارت او سټیټ بینک د لوړ پوړو چارواکو سره ویني او نورو ادارو لکه فیډرل بورډ آف ریوینیو، اوګرا او نیپرا مشرانو سره به هم مذاکرات کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې IMF پاکستان ته د قرض منظوري ورکولو سره سره د اقتصادي اصلاحاتو راوستلو لپاره اهداف هم ورکړي وو او اوس چې کوم وفد راغلی دی دا ګوري چې هغه اهداف تر کومه حده عملي شوي دي.
تر اوسه پورې چې کوم اهداف دي هغه کې صدغشته دي، مونږ چرته شارټ کمز پکی دي خو هغه نیګلیجیبل دي او زمانه دي خیال چې پدې کې به داسې صدغوشي چې په IMF کم قسط ورکې پاکستان ته باغې بس فرق پریوزي. تقریبا مونږ ویلې شو چې 95% د دې کم دغه چې دي هغه الریډي ایچو شوې ده چې د شپږو میاشتو کم کارکردګي ده، د جولای نواله تر دسمبر د وخت پورې. نو پاغه کې د پاکستان کې پاغه برانداد وي چې هغه د پاکستان نه بار کم خلک چې مشتري وطن ته کمی پیسې را لیږي پاغه کې بهتري راغلې ده.
د IMF تنه کسیزه وفد مشري ناتن پورټر کوي. دا وفد به تر دوو اونیو پورې په پاکستان کې وي او د راتلونکي بجټ په اړه به هم حکومت ته تجویزونه وړاندې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مومندو د امبار اوسیدونکو وایي آبادی تر 2000 زیاته ده، خو د نادرا یوازینی دفتر ورته په مکمل توګه فعال نه دی. دوی شکایت کوي چې د شناختی کارت تر څنګ د خپلو ماشومانو لپاره د فارم بی په نوم د یو سرکاري کاغذ په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري. د نادرا سیمه ایز افسران د خلکو شکایت پر ځای بولي، خو وایي چې د عملی د کمښت باوجود شناختی کارت جوړوي. د مومندو لپاره د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر وایي هڅې روانې دي چې د شناختی کارت او فارم بی اړوند ستونزې ژر حل شي. د شانواز ترغزی رپورټ.
د امبار اوسیدونکو وایي دغلته د نادرا دفتر کې نوي شناختي کارډونه او د ماشومانو فارم بي نه جوړیږي. دوی وایي چې دوی د دغه سرکاري دستاویزونو لپاره د محمود نورو تحصیلونو ته ورځي چې ور باندې خرڅونه هم ډیر راځي او په تګ راتګ کې پوره ورځ هم لګي. د احد کور په سرکاري پرایمري سکول کې استاد اکرام اتوان خیل مشاد رډو ته وویل دوی د شناختي کارډونو نه زیات مشکلات په فارم بي جوړولو کې لري.
اوس نادرا په امبار حد کور کې سینټر منظور شوی ده، پاغي کې صرف رینیول کیږي، فارم بي پکې نه جوړيږي، بل پکې نوې کارت نه جوړيږي. نو هغه د پاره زمونږ علاوه دی نه بچ کم نور دین ته مونږ زو یا تلی مخ کی باوته د بتللو باوتینه الته چې سړی زی نو هم بستا او مطلب ورس خرابي کی سهار بلا شي الته بلا ولته رجستریشن وکي، مطلب ته فارم فیل کی بیا بغته چانه بیا اټیسټ کی بیا برازي بیا بزي امبار ته ډېر تکلیفات دي. کاغذ سیدا غن علاوه اکاونټ ته زی نو ستا په پیسې هم لګي ځکه چې اکاونټ ته زی نو دا 7800 روپیه یو طرف نه کوي، دا 7800 د بل طرف نه ده. او بیا چې زرانه دا سره دوه کسان نو هغه سره تقریبا 3-4-5000 روپیه خرچه راځي.
د هم د سکول یو ماشوم چې په څلورم ټولګي کې سبق وای او هارون خان نومیږي، هغه هم د فارم بي د پاره دغه ته د نادرا د دفتر د فعالیت غوښتنه کړې.
زما پلا چې مال فارم بي جوړول نو یو کون ته تلې و زمنګ په فارم بي 3000 روپیه خرچه راغلی و او وس په انبار کې د نادري سنټر منظور شوه دی خو فارم بي نه جوړوي.
مقصود اتمان خیر مشاد رړو ته وویل د دغه سیمه آبادی 2000 نه زیاته ده، خو دوی ته نه خو د نادرا دفتر فعال دی، نه های سکول شته او نه کوم لوی روغتون. دې زیاتوي چې دغلته باید دغه ټول سہولتونه ورکړې شي.
په دې کې اصل کې زموږ سټوډنټ ډېر زیات تکلیف دی، ځکه چې دا وي بدره بیا د نه هم د لسم داخلي به شروع کیږي، نه کې تیر پارم بیان غواړي. بیا اصل کې زنانو ته ډېر زیات تکلیف دی چې نور تحصیلونو ته او وسم زی د نور تحصیلونو د تګ خلاصې نشو، مثلا د یک غونډه د غلنې د تګ هغه ته خلاصې نشو نو د به اخر څه کیږي کنه. نو موږ د حکومت د پر زور د مطالبه کوو چې دین ادرات لري برپور خپل سټاپ زر تر زره منظور کړي.
دغه تنانو د نادرا دفتر کې کله کله د شنغدي کارونو جوړولو لړۍ شروع شي خو هغه بیرته بند شي. نو مشاد رډیو چې د نادرا د دفتر سره بيته وکړه نو هغه وویل دغه تا شنغدي کارونه هم جوړيږي، البته عمله ور سره کم ده نو مشکلات شته. د محمودو د طریقېتي کارونو لپاره د صوبای حکومت مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل څو ورځې وړاندې دغه مشکلات ختم شوي.
ما غوښه اډي شرابې ته وکړه نه اډي ما تیول چې بالکل مال یو لیست راولې نه په دغه وجه باندې هغه د انفارمیشنو مطابق هغه ما ته ډیټا راولې غو صحیح کار لکه کوي ولې نه جوړې شنه کدي ګاډون هم جوړې نه وی دا ډیټا هم جوړې یار یو سیس جوړې دا خبره پکې خو نشته ریخه.
ما وو شیر مومن زیاته کړه کبه هم کوم مشکلات هغه ته موجود وي او د شنه کدي ګاډون ترڅنګ د فارم بي او د نادرا نور چاري نیمګړي وي دوی به کوشش کوي چې د نادرا د محکمې سره خبرې وکړي او دغه تحصیل ته عمل ور ولېږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، M-A-S-H-A-A-L-R-A-D-I-O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو اوریدونکو په خبر کې د ماخام شپږ نیم بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه درته ورو. چارواکی وای په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تازه خطه کې د درو سرتیرو په ګډون څلور کسان ټپي شوي دي. د خیبر رایفلز یو چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن د نوم نه خبرو بشات مشال وړي ته وویل چې افغان طالبانو بېګا د دوی پر ایوب پوستا په ډزو کې درې سرتیري او یو ولسي وګړي زخمی کړي دي. په خبره دوی هم ځوابي حمله کړې خو دا معلومه نه ده چې افغان لوري ته تلفات اوختي او کنه. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم وایي د فبروري له شپږویشتمې راهیسې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله شوو حادثو کې څلور کسان وژل شوي او نهه ژوبل دي. د پی ډی ایم ویان انور شاهزاد نن مشال وړي ته وویل د بارانونو په نتیجه کې درې کورونه په مکمله او لس په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د زیاته کړه چې اداره یې د ضلع انتظامیو په مرسته متاثره خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف یو نهه کسیز پلاوی نن اسلام آباد ته رسېدلی دی چې د پاکستانو چارواکو سره یې د هیواد د پور پروګرام په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د خزانې وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د نیتن پورټر په مشرۍ دا پلاوی به د هیواد ته د پور د نوي قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د پاکستان له زندانونو وڅلو وختونه افغان کډوال آزاد شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې آزاد شوي ټول افغانان د فبروري پر دولسم افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د روان کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او لالپنډا کې سلګونه افغانان نیولي او له هغو څخه یې لسګونه افغانستان ته ستانه کړي هم دي. او اسرائیلي چارواکي وایي په حیفا ښار کې د چړې په یو برید کې نن یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي. د اسرائیلو پولیسو وویل چې د هیواد په شمالي حیفا ښار کې نن یو تن د بسونو په یوه اډه کې په خلکو د چړې برید وکړ چې پکې یو اویا کلن کس وژل شو او څلور تنه نور ژوبل شول. د مشال د رډیو دا لنډ خبرونه. اوس یو بل موضوع تر ازو. اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ هڅې چټکی کړې دي. لندن پرون د اوکراین په اړه د یوه سرمشریزي کوربه و چې مخه یې د هغه هېواد پر وړاندې د روسیې د یرغل ختمولو پر لارو چارو خبرې کولو. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې تیره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. نور تفصیل د حسین احمد زای په دې رپورټ کې.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنی ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په قربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسا او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگتن سره په اړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لنجمنې لیدنې چې زلینسکي او ټرمپ سره ډیر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زلینسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ګایا کالاس پر خپل ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاد نړۍ یو نوی مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زلینسکي ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلوونکی هېواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پښتنه چې هلته پالیسی جوړونکي اندېښمن کړي په تیر بیا چې ټرمپ له زیلینسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، ناغه کلک ملګری چې ایسا پرې کېږي. د مارچ په 2 نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو د مخدره موادو د قاچاقبرانو قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هېواد ته راځي او داسې نه شي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زلینسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار یې کړی چې له امنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
د لادرکه بلوچستانو د مندرې لپاره فعال سازمان بلوچ یکجهتی کمیټه تور پورې کړی دی چې پولیسو پرون د بلوچستان په هب ښار کې د دوی و احتجاجیان ملګري نیولي دي. په هب کې د ځینو بلوچستانو د لادرکه وزد د فروری له وشتمې راهیسې پلت پیل شوی. د هب پولیس وایي چې حکومت د قانون یو څلور سلویښتمه ماده نافذه کړې ده چې مظاهره چانې سرغړونه کوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې په اعلان بلوچ په لتوارو د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو مستونګ سوراب او تربت کې د لویو لارو تلول ترڅنګ د کوټې بای پاس سړک هم له تیرو څو ورځو راهیسې تړلې ده. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې د قومي لویو لارو بندول د زغملو نه دي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د لادرکه بلوچستانو د مندلي لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د مارچ په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په 2مه کراچۍ ته نږدې د بلوچستان په هب ښار کې پولیسو په پرلتوالو یرغل کړی دی او دوی وهلي ټکولي. عبدالوهاب بلوچ په وینا چې پولیسو د دوی خزینه کړي، مازی بلوچ، سیما بلوچ په ګډون و نور کسان نیولې دي.
اب باوانی روډ پر درنه دیا و تا اوس درنه پر جو ہے پولیس
دی وای چې په حب باوانی روډ چې کوم پر لټ روانو پر هغه پولیسو نن يرغل کړي دي او د دوی ګنشمیر کسانی په تشدد جوبل کړي دي. پولیسو د کمیټې غړي مازی بلوچ، سیما بلوچ په ګډون و کسان نیولې دي او هغه تر وسه د پولیسو په ولقه کې دي او موږ ته هیڅ معلومات نشته. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې پولیس د پرلت ختمولو لپاره زور زیاتې کوي او په پرلتوالو تشدد کوي. نوموړي په وینا چې د بلوچ یکجهتی کمیټې مرکزی غړي او فعال سیمی دین بلوچ دغه احتجاجي پرلت کې هم ناسته ده او تر هغه به دغه احتجاج روان وي چې غوښتنې نه وي منل شوي. په هب کې د بلوچ یکجهتی کمیټې پر لتوال د جنید حمید، د هغه ورور یاسر حمید، نصیر جان بلوچ، ندیم بلوچ، احسان بلوچ، ظفر بلوچ، امین بوکټی او نورو لادرک کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې دا کسان نږدې دوه میاشتو کې په جبري توګه لادرک کړل شوي دي. بلخوا د هب پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل چې نوم یاد شي، مشال ریډیو ته ویلي چې بلوچستان حکومت د قانون ماده دفعه 144 نافذ کړی ده او مظاهره چیان د دې سرغړونه کوي او لوی لاري بندوي چې عام ولس او ترانسپورټرانو ته ستونزې جوړې کړې دي. د ده په وینا چې د پرلتوالو سره څو ځله پولیسو افسرانو د ضلع مرستیال کمیشنر خبرې کړې دي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې دوی د احتجاج ختم کړي او سرکونه دي بیرته پرانځي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران بیا وایي تر څو یې غوښتنې نوې منل شوي احتجاج به دوامدار ساتي. د بلوچستان په هب کې پرلت کې ناست د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشرې فوزیه بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس باید زر تر زره ټول نیولې شوي خزینه او نارینه مظاهره چیان خوشي کړي. د دې په وینا چې نږدې 24 ساعته تیر شول خو پولیسو تر وسه د دوی د نیولې شوي ملګرو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي.
هم صرف اپنے لوگوں کی بازیابی مانگ رہے ہیں
دا وایي چې موږ یوازې د خپلو لا درک خپلوانو د خوشي کولو غوښتنه کوو. په هب کې زموږ پر امن پرلت د څلورو ورځو نه روان دي. انتظامیه مخکې هم زموږ سره په لیکلي بڼه منلي وو چې لا درک کسان به په شلو ورځو کې را خوشي کړي، خو تر اوسه لا خوشي کړي نه دي او بیا نن یې په موږ تشدد کړی او د لا درک بلوڅانو خپلواني هم نیولې دي او تر اوسه موږ ته د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي. د بلوچ یکجهتی کمیټه په اعلان د فروری د درشته میره حسی د لادرک کسانو کورنۍ او خپلوانو د بلوچستان په ویاله بیلو برخو کې په احتجاجونو لاس پوري کړی دي او په ویاله بیلو سیمو کې لوی لارونی پر لتونه وهلی دي. دا کمیټه په اعلان د لادرک کسانو د خوشی کولو په صوبه کې د هدفي وجنو د مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره د بلوچستان په مستونګ، سوراب، تربت او کوټه بای پاس سړک د تیرو سورو زره حسی پر لتونه روان دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی بیا ویلي چې د قومي لوی لارو بندول د زغملو وړ نه دي او کڅوک دا کار کوي د قانون لمخې به ورسره چلند کیږي. نوموړي د مارچ په دویمه په کوټه کې د روژې لپاره د خوراکي توکو د ویشلو په مراسمو کې وویل د بلوچستان حالت د نورو صوبو نه بیل دي، د عدالت امر باوجود قومي لوی لارو بندیز د منلو وړ نه دي. نوموړي د بیلابیلو ضلعو ډیپټي کمشنرانو او نورو حکومتي چارواکو ته امر کړی چې د قومي لوی لارو د خلاصون لپاره دې ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول.
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه چل چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اجنو.
تاندي هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کال جنو خل جنو کو دې سکولونو مها کمه دې لکه کم چوڑان دیو.
تاندي هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو غیر سرکاري ادارې د 2023 کال لپاره په خپل رپورت کې ویلي چې د خزو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. سسټینیبل سوشل ډیولپمنت ارګنایزیشن ویلي په تیر یعنی 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې پر خزو د تشدد 3390 پیښې رپورت شوې وي. د رپورت تر مخه خراب عدالتي نظام، د پولیسو ناسمې پلټنې او د ټولنې منفی رویې د دې سبب شوي چې د جنسي زیاتیو، کورنۍ تشدد، تختونو، وژنو او نورو داسې پیښو مخنیوي نه کیږي. د خالد نیاز رپورټ اورو.
د سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوثر عباس وایي په راپور کې کورنۍ تشدد، ریپ، اغوا او د غیرت په نامه وژنو ډیټا راغونډه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې سید کوثر عباس اوې قسم په خزو د تشدد کې سنا سیوا شوې دي، ولې دې جرمونو کې ککړ تنانو ته د سزاګانو ورکولو شرع کم ده.
اس دفعہ جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ رپورٹنگ تو امپروو ہو رہی ہے،
نظر مونږ دې ته زیاته توجه ورکړې ده چې رپورٹنگ کې خو خواله را روان دي، خو چې د سزا څه صورت حال ده چې تاسو ټول ثبوت وګورئ او تاسو ته د سزاګانو شرح د 1 او 2% نه هم کم ښکار شي. یعنی که اوس پولیس رپورٹنگ څه ده پوره خکړې ده او بیا هم دې کې سنجیدګي کم په نظر راځي، دې نه دا ثابتېږي چې صرف په رپورٹ کولو سره د خزو ضد تشدد کې کمی نه راځي، بلکې د دې لپاره سنجیدګي پکار ده څو پوره چې جوډیشل ایمرجنسی نافذ نه شي. د خزو د ماشومانو د جرمونو د کیسونو د لپاره هغه وخت پورې دا مسله حل طرف ته نشي تللې
جب تک جوډیشل ایمرجنسی نه نافذ کی جائے گی، اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ شاید ریزولو نہیں ہوگی.
د ایس ایس ڈی او رپورٹ تر مخه کال 2023 کې دریب او غیرت پنامه وژنو مقدمو کې د سزا شرا 0.5% ده. د تختولو کیسونو کې 0.1 او د کورنی تشدد کیسونو کې د سزاګانو شرح 0.3% ده. په سواد کې د خزو د حقوقو مبارزه تبسم عدنان وایي سزاګانې نه ملاوېدو له امله په خزو د تشدد پیښې ورځ تر بله سیوا کیږي. دا وایي په خزو تشدد او جنسي زیاتۍ کې اکثره د کورنۍ کسان ککړ وي، د کومو ضد چې ثبوتونه هم موجود وي خو بیا هم دوی سزا څخه بچ پاتې کیږي. د جنسی زورونی یو کیس په اړه نوموړی وایي
لیونی جنې په ما پسې راوستي و، ماشومه 14-15 کالو،
او تر یو سره چې ونه هغه په غلط ریلیشن کې او دا غیا جزیا کې ستقه شانتی پاتې شو بس ایس ونه شو ځکه چې نه پی ما ثابت ولې شو نه پی قانون ثابت کړه او ثابت ولې شو په خو ثابت یې نه کړه خا ډی ان ای راوته خا دا غی دا جامونه چې کم دغه وس جرمز پوری لګی دلی او خا میچ کړل هر سی وکړل ریت اس ملاو نشو ایون مون پسې پروټیسټ وکړو په دې خبره پسې هو ایس ومنه شول
بلخوا د کورمی ضلع سره تعلق لرونکي وکیلا نایاب وایي اکثر خزی د کورنی تشدد په اړه رپورٹ درج کولو نه هم ډډه کوي چې دوی خود مختار نه دي دا وایي جنسی زورونی کیسونو کې زیاتره خزی د ټولنیز دباو لوجی خپل کور کې هم حال نه وایي
د دوا کیسونو ته کوم دي اغوا او ریپ دي کې خود اول چې رپورٹ کوي ډیر ټیم خلیږي کیا کو سوچ کوي یو کور ولې خبر شغه مشوره کوي بیا وي ور سره کمنی بیا ودار سکی نه دي کې ډیر کوم اغا هغه ټیم کې کو کو وشي ته رپورٹ وکي نه کې دي کې ډیر فرق وي لکه ډیر سبوتونه ختميږي ډیلی کېږي کا کوم د غایس کې کې دای شي نه د ډیر د خبرې کېږي اغا شون ته انویسټیګیشن نشي کنډکټ کې دای لکه څنګه هغه ټیم کې دای شي دا قانوني فیکټس دي او سیکنډلی غریلو تشدد څوک مده وي خاطی فون دی وشو ناغه دورا لکه ټیم خود مختار نه وي ځکه خونی نه وزي هغه التلوړ شي پولیس سټیشن کې رپورٹ وکي هغه وال رسی چې ګوي ریسکیو کوي بیا وتی هغه به رپورٹ کوي او بیا پولیس راتلل لکه دا رشتہ داري خرابې ګدادا دا ډېری خبرې وکي رسی نه دی واجینه داګه کیس کمزور شي نه دی واجینه کوي هغه رپورٹ کولې ریشو کام شي
یاد رپورٹ تر مخه خیبر پختونخوا کې په خزو د تشدد 3300 او اوونی وی کې سنا ریکارډ کړل شوې دي صبح کې یو سلسلور درش خزی د غیرت په نامه وجل شوې دي 2750 خزو سره جنسی زیاتې شوې دي 9370 د اغوا کې سنا مخې تراغلې دي او د کورنی تشدد 3470 کې سنا رپورت شوې دي قانوني پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کیدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویه په خزو د تشدد کیسونو کې د زیاتوالي وجوهات دي خالد نیاز مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو سپو اوریدلای شئ زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
په پاکستان کې خلک په ژمي کې په عمومي توګه د ګیس او بجلی له لوډ شیډینګ شکایت کوي خو دوی کړهونه هغه وخت نور هم زیات شي چې کله روژه پیل شي د خیبر پختونخوا ځینو کسانو مشال ورته ویلي چې د روژه ماتي او پېشلمي پر وخت د ګیس د نشتوالي له وجې سخت په تکلیف کې دي چارواکي وایي د خلکو د کړهونو ته په پام دوی هڅه کوي چې د روژه ماتي او پېشلمي په وختونو کې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ ونه شي. تفصیل د اسما ګل په دې رپورټ کې.
د ګیس نشټوالی په اړه د مردان اوسیدونکو سباحت مشال ریډیو ته ویل د سوی ګیس پېشمنی او روجماتي وختونو کې بندش د خشاک بجلی هیټر او ګیس سلندر استعمالولو ته اړکړي. نو ماوړی وای چې بلونه ورپسې زیات راځي ولې ګیس یا خووینه او کزینی وختونو کې راشي هم نو پرشری دوم رقم وی چې ضرورت یې نصر کوي.
اوس هغه څه کار شروع دی چې د ګیس دوه نړی لوډ شیډینګ دی چې ګیس نه او بلونه راپسې ښه کافي راځي خپټې مداخله اوس کومه د سټن دے روجی تازہ کچھ گیس اڑوینا او بل را پس خو ډیر را ولی په یو دواریا نیو نه یو پوی نه چسو کو
بل اڑختہ د پیخبر اسیدونکو گلناس هم فریاد کوي چې په لومړی پېشمنی د ګیس لوډ شیډینګ له پریشانې سره مخ کړي. نو موړی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل پروژه کې د پخلی وختونو کې د ګیس نشټوالي ستونزې زیاتې کړي باید اړوند چارواکي کړه می پام کې وساتي.
ګیس ته سره راځي نه اول نم بیخي نشته دی پېشمنی کې مې چک کو پېشمنی کې نو خپه ټایم ورته پاسې دم بار بار چک کوم او ګیس نه نراتلو بیا چې روز جماعتي ټایم شو چې زدي کې خو به دې کې نشته دی هر ټایم بازار نه تیار سامان راوړل شي مهنګای دوه نه زیات دی چې هر ټایم خلک دغم نشي افورډ کولی رو جماعت د پارم تیار سی زونه راوړو پښمنی کم تیار روټي بازار نه راوړنو دا ډیره زیاته ګرانه شي او بل خ په ټایم راځي او خ ټیکسیس پسې لګي دلی او بل چې نه داخله نو بس بیا حکومت میټر وړي
خیبر پختونخوا کې په بیلابیل سیمو کې د ګیس نشټوالی د خزو پرنګ نارینه هم اغیزمن کړي په خبر کې مېشت کرک سره تعلق لرونکو یو زده کوونکی نجیب الله بیا مشال ریډیو ته ویل
باقاعده ګیس ته پر جدي شډیول هم جاری کړی حکومت طرف نه خو کله متعلق ټایم راغلو چې موږ وخت له ګیس په لاله نه راغله مجبورن مجری سلندر مجه پړو سن راوخستلو نه ونی هغه لپاره امداد پر بات کې راغلو خو چې دی هغه ګیس د کتن نه ول قدم رقم پرشر پکې وخینه او سلنه نګر مول دی ماغه کې موږ څه وکړو
د ګیس نشټوالی په اړه د سویګیس محکمې یو ځمواره چارواکي چې نه غوښتل میډیا کې په جنګلو وشي مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې ولسته د پښمنی او روجماتي لپاره د ګیس فرهمه یقین کړي او په دې غرضی کورونو ته د ګیس ورکولو لپاره وختونه ټاکلي کوم چې د ماسپخین د درې نیمو نه تر شپې لس بجې او د شپې درې نه تر سهار نه بجې دی نو موړی زیاته کړه چې د ګیس نشټوالی په اړه ورته صارفینو لخوا شکایتونه ترلاسه شوي خو په نړیوال کې د طوفان بحران او په مقامی کچا د ګیس پیداواری صلاحیت کم شوه ځکه اولستا د سوی ګیس ورکولو کې له مشکلاتو سره مخ دي آسمګل مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی مین ګنډپور په وخت کې د صوبې د ځنګلاتو ماحولیاتو محکمې ته حکم کړی دی چې د صوبې په خالی سیمو کې د بوټو په نالولو کې د آب و هوا بدلون موضوع ته ځانګړی پام وکړي معنا داسې ونې بوټي ولګوي چې د سیمې له موسمونو سره سمون وخوري او وپایي حکومت سږ کال په ټولو صوبه کې د شپږویشت لکه بوټو نالولو هدف ټاکلی دی چې پکې به شل لکه بوټي خلکو ته ورکوي تفصیل له پیښوره خالده نیاز راکوی
دا مراسله په داسې حال کې استولې شوې ده چې اولسما فروری باندې اعلی وزیر علي امين ګنډاپور د وزیر اعلی هاوس لان کې بوټي نالولو سره د مهم پرانستو کړه په دې موقع متعلقه چارواکو ویلي سکال خیبر پختونخوا کې د شپږویشت لکه بوټو نالولو هدف ټاکل شوی دی د پېښور کلین ایئر الاینس خړی عبدالحسیب مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي خالصو سیمو کې بوټي نالول د حکومت یو ښه اقدام دی دیوای ابو او حواس رسم بوټی نالولو سره با چاپریال تا غټور بوټی ملو شي دیوای اوسنه وخت بوټو نالولو د فار بهترین وخت دی باید زیات نه زیات بوټی نال کړل شي
د دې دا خبره هم شوې ده چې په خارونو کې په پیښور خار کې د اربن پلانټیشن یا د خار په حساب باندې پلانټیشن شي ځکه چې په کلو کې او باندو کې ځمکې ډېری وي دلته د ځمکې شته دی نه باید چې ښه بوټي وکړل شي دا موسم چې دا د بوټو نال کولو موسم دی نو باید چې د تکنیکی او ساينټیفیک په هوا باندې ونې وکړل شي چې کم د دې ځمکې د ماحول سره ترون خوري نو دا یقین کولای شي چې یو بوټي مونږ نه وکړو دا ځکه وخت پر ریټر ټول نه خې انویسمنت زمونږه زیار
شهاب الدین د کلایمیټ ډایلاګ پلیټ فارم مشر دی د خیبر پختونخوا کې ځوانانو کې د موسمیاتی بدلون په اړه پوهاوی د فاره کار کوي مشال ریډیو سره خبرو کې شهاب الدین او وی بوټي چاپریال د فاره اړین دی د وای ځنګلونه او بوټي د سیلاب مخنیوي کې مهم کردار ادا کوي او نور هم ډیری کټ لري خو نالولو په وخت ورته خصوصي پاملرنه پکار ده چې هر بوټي د هر علاقې د پاره ګټور نوي
چې کله غیر مقامی چې کم بوټي دي هغه اون علي لشي نو هغه سره د فلورا او فانا تا یا بایو ډایورسټي ایس فائدہ نه رسی دا غلطي مونږ نه د دینه پهلا په پلانټیشن رایس کې شوی و مختلف کوم غریزی علاقې به پاغه کې د لاچی بوټي کرل شي او د لاچی بوټي او بډې رزيات هغه ته پکار وي د ګروت لپاره نو په دې غریزو علاقو کې د او بو چې کم واټر ټیبل ورته ویل کیږي دا غي لیول اولریډي ډیر زیات کم وي نو د الایچی د زیات او بو استعمال د وجنه هغه واټر ټیبل نور هم لاندې لاړ شي نو په کار د شي د دې حواله سره ډیر غور دی وکړي شي او ډیر خیال دی وساتل شي
بلخو اقليمي بدلون باندې کارکون کې خبريال آصف محمد وای پاکستان د موسمي بدلون نه زیات متاثر کیدونکې لس ملکونو نوملړ کې شامل دي صرف بوټی نالولو سره د اقلیمی بدلون مقابله نشي کېدلې
دی وای اقلیمی بدلون د اولس صحت هم ډیر اغیزمن کړی دی. باید حکومت بوټی نالولو ترڅنګ نور اقدامات هم وکړي.
جمی کې بارانونه ونه شونو ډیر زیات وایرس زراله ډینګي تر وسه پوری په جمی کې بډینګي کیسز نو د ازل په پیښور کې ډینګي کیسز مو انفلوئنزا وایرس چې کوم دی هغه د ماشومانو نواله د مشرانو پوری ډیر زیات خلک متاثر کړل. نو دا ټول د کلایمیټ چینج د وجې دي د بيماري نه اوس پاغه کې ونه کارل چې کوم دی نو دا یو معمولی غونته عمل دی. د کلایمیټ چینج د مخنیوي لپاره بنیادی چې کومې پالیسۍ جوړې شوې دي هغه تر وسه پوری عملی شوی نه دی. زمونږ په ټریفیک نظام کې بدلون پکار دی، زمونږ خاص کر په صحت کې بدلون پکار دی.
دا یادونه ورده خبر پښتونخوا کې کال 2019 کې د بیلین ټری سونامي په نامه یو پروژه پیل شوی و. د کومې لاندې چې صبح کې یو ارب بوټی نالولو په دغه منصوبه د درغلو تورونه هم لګول شوی. خو تحریک انصاف وایي بیلین ټری سونامي یو کامیابه منصوبه و چې نړۍ هم ستایلې ده او چاپیریال تتی هم گٹی تر لاسه شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت تیر کال صبح کی د بیلین ٹری سونامی پلس شروع کولو فیصله هم کړی دا چې تر مخه به راتلون کی 15 کالو کی یو عرب نصیبا بوټی نالولی شي. خال دانیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق دین سی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم بے فراز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فراز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
د خیبر پختونخوا د سوات 43 کلنې عائشه ایاز د صوبې په کرنیو لوبو کې د تایکوانډو په سیالیو کې دوه میډلونه ګټلې دي. هغه کورنۍ ظاهر ده د دې بریا په ترلاسه کولو خوشحاله دي. نوموړی غواړي اولمپک سیالیو ته تیاری وکړي او هلته هم وځلیږي. د عائشه روزونکي د هغې پلار ایاز خان دی. له دواړو سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي. راځئ وایورو.
عائشه سلامونه.
وعلیکم السلام.
نور خو رد وای د مقابله کم ځای کې وی کله وی او تا په کوم کوم لوبو کې برخه اخیستو
دا خبر پښتون خاله ټول غټ ګنده چې ته ان 23 ګیم مل شي دا په کال کې یو پر کې او په دې کې ما دوه مډل تر لاسه کړی دي چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې.
سو لوبو کې تا برخه اخیستو
ما په دوو کې
دوه کې دی واغستل دا بس په غیبه نه څه احساسات چې ودی ګټلا
ما چې کله ګټل زړه ډېر زیات خوشاله شم او خاص کل خپل کې پکې نه او انټرویو نیوز والو نه چې هغه زما هو سلام ځایو کړه او زه چې کړه دلې کړاله مالې زبردست استقبال وکړ زه ډېر زیات خوشاله يم د دې چې دوی زما حوصله بلندای
بده لوب کې سومره جنہ کوي او د کم کم عمر وي او تا د کم عمر نه د لوب شروع کړی دا
د لوب خمار درین مکال نه شروع کړل چې پدې کې د براول نه او د اپر دیر نه لور دیر نه دینه د دیو ټرایلز کیږي. نو پاغه ټرایلز کې چې کم دې کم انسان مطلب پر سلیکشن او غوي مخه تزي نو پدې کې زه سلیکشن ما نو زبیا 23 ګیم لړم چې پای کې بیا ما د مډلې تر لاسه کړې
مډلې خود تر کړو سره سره سہولیات در کړو کنه ال ته پیخور ته ل ته پاتې کې دل سور زیات وي نو دغه را تر شیر کې
جی بالکل مونږ له ټی ډی ایم را کړو د ورځې په حساب باندې او مونږ ما چې کله دا مډل واغ سون د دې سکالرشپ هم دې بوټان مال را کړو ټریک سوټ هم را کړو مونږ له پوره سہولیات را کړو ول ته
وړاندې دې کوم لوبه کې برخه اخلي چې څه ټارګټ ځان ته
ښه زما ډریم اولمپک سے خو ان شاء الله د دینه مخکز انټرنیشنل ایونټس کلاوی دل غواړم نو اوس ان شاء الله جاپان د پاره زما پوره تیارې دي چې ان شاء الله جاپان ته روانم د غټ اختر په لسمه نو ان شاء الله یې کې الله پاک د ما په مهنت په وجه باندې مډل لا کی
سو اي پښتنې جن کې د لوبو تراشي یو صرف د تایکوانډو ک نورې لوبي هم دي نو
هغه ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو سره کړه تاسو د مور پلر سپورټ نو هغه سره د پاره ډیره خبره ده لازم خبر نه صرف تایکوانډو دي فوتبال دي کرکټ دي هر یو گیم دي نو چې تاسو کم سره شوقي او کم کول غواړئ نو هغه تاسو کوي
مننه موږ سره د عائشه ایاز پلار ایاز خانم موجود دی چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ دی او دوی چې دلته اکیډمي هم جوړ کړی دی او د عائشه ایاز چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچا باندې نړیواله کچا باندې او بیا په مقامي لوبو کې وګټلې نو ډېر شي جنکۍ دی وشي رالی دنه په دغه اړه باندې پوښتنه کوو. سلامونه.
السلام علیکم. څنګه حال دی؟ خیر تاسو ډیر شکریہ ادا کوم. جی
سوای د جنکو لوب مستقبل صدې
ام کله چا چې درنیم کال نه سٹارټ شون راغله مخکیم زما انټرویو به یي چې هغه کومه دا خبره کړو چې ما ډیر جنکې ټرین کې خوبیا زمونږ چې کم دی 14 15 16 سال کې جنې د واده پروګرامي دا غنه علاوه چې کم دی بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتره دا نو په دغه وجه باندې دا پرابلم ډیر زیات راتل. بیا ما سٹارټ عائشہ نواس د دې شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کله نه میډل اغستې ده اولنې انټرنیشنل نیشنل گولڈ میڈلز په 2020 کې دا غې نه پس یو سلسله شروع شوې ده. د هر رور د هر سړي دا خواهش ده چې دا شن کم عزت عائشہ ایاز ته ملو شو، دا زمونږ بچو ته ملو شي. د دې کې قسم نشته لاول په خلکو بل نمونه سوچونه خو ماشاءالله څنګه چې تعلیم د انسان لپاره ضروری ده دا شان چې کم ده سپورت هم ده لازمي خبره تایکوانډو نه هر گیم چې د فزیکل فټنس لپاره د ماشوم پکار ده کاغه مل دو کاغه فی مل نو خلکو ته د حقیقت پته ولګي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.